السلام علیکم د غرمه دولس بجې دي دوستانو د ازادي رادیو د دې خبرونه زیاتره برخه ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته
لمړی د خبرونو لنډیز د کورونا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د ناړۍ ولسوالۍ د ناوپاس سیمې د محاصرې ماتولو په هدف عملیات پیل کړي دي د سعودي عربستان یوې خیریه ټولنې د خوست ولایت په ګیلان کمپ کې د شمالي وزیرستان له بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته وکړه او په نړیوالو خبرونو کې به اورو چې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي پوره خبرونه اورئ لومړی د افغانستان مربوط خبرونه د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د ناړۍ ولسوالۍ د ناوپاس سیمې د محاصرې د ماتولو په هدف عملیات پیل کړي د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات تېره ورځ ناوخته پیل شوي چې اوس هم دوام لري سیدخیل زیاته کړه چې دا عملیات به تر هغې پورې ادامه وکړي چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو لخوا محاصره ماته او د ناړۍ ولسوالۍ د ناوپاس سیمې ته غځېدلې لاره خلاصه شي د راپورونو له مخې د نړۍ ولسوالۍ په دغه سیمه کې افغان سرتېري د څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفانو لخوا محاصره شوي وسلوالو مخالفانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي د سعودي عربستان یوې خیریه ټولنې د خوست ولایت په ګیلان کمپ کې د شمالي وزیرستان له بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته وکړه د دې کورنیو سره چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ له عملیاتو وروسته خپل کورونه پرېښودل او خوست ولایت ته کډه شول د خوراکي موادو مرسته وشوه د سعودي عربستان د خیریه اسلامي ټولنې د افغانستان د برخې مشر حسن شهیر ازادي راډیو ته وویل د رسنیو له لارې د دې کډوالو د وضعیت له خبرېدو وروسته یې په دې برخه کې اقدام وکړ په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي چې په تیرو لسو میاشتو کې د شمالي وزیرستان زرګونه خلک افغانستان ته کډه شوي دي چې د نړیوالو پراخو مرستو اړتیا لري د بدخشان مرستیال والی وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده مرستیال والی ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل شاوخوا زر تنه وسلوال چې نږدې نیمایي پکې بهرني تروریستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي دي په بدخشان ولایت کې نامنیو ته پاملرنه هغه وخت زیاته شوه چې د تېرې جمعې په ورځ په همدې سیمه کې د ملي پوځ له دیرشو زیاتو سرتېرو ته مرګ ژوبله واوښته او په دې کې وسلوالو د ملي اردو د څو سرتېرو سرونه هم غوڅ کړل خغلی بیدار زیاته کړه د بدخشان په دریو ناامنو ولسوالیو جرم کران او منجان او اردوج ولسوالیو کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات به ډېر ژر پیل شي د یادونې وړ ده چې د ملي اردو د سرتېرو د وژلو او بندیانولو پیښې په ټول هیواد کې خلک د امنیت په اړه زیات اندېښمن کړي دي او له پیښې سمدستي وروسته دفاع سرپرست وزیر او تېره ورځ د کورنیو چارو وزیر د څېړنو لپاره بدخشان ته ولاړل مونغاګله ازادي راډیو اوري د چین جمهور رئیس شی جن پینګ په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي ټاکل شوی چې شیبا د سوداګرانو د یو ستر هیئت په مشرۍ د اپریل له شلمې نه تر یویشتمې پورې په پاکستان کې وي دا سفر تیر کال په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د سترو مظاهرو له امله ځنډول شوی و د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین د جمهور رئیس دا سفر به د پاکستان او چین ترمنځ موجود اړیکې لا پاخه کړي او د سفر په ټولو برخو کې په خاص ډول په سیاسي اقتصادي او ستراتیژیکي برخو کې د زیات اهمیت وړ دی د پاکستان د مالي وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي دواړه لوري به د زیربنایي او انرژۍ په برخو کې د شپږ څلوېښتو میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي چارواکي وایي تمه ده چې پاکستان ته د چین د جمهور رئیس د سفر پر مهال به د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز تړون هم لاسلیک شي د دغه دهلیز له لارې به د پاکستان ګواډر بندر له چین سره د سړک او اورګاډي د پټلۍ په واسطه وصل شي د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر وایي که څه هم چې روسي ایران ته د ځمکې نه هوا ته اس درې سوه ډوله توغندي ورکړي د امریکا پوځ دا انتخاب لري چې د اټومي وسلو ته د ایران مخه ونیسي جنرال مارتین ډیمسي په یو خبري کانفرانس کې پرون وویل جمهور رئیس باراک اوباما باید سیاسي او پوځي دواړه انتخابه په نظر کې ولري دا وایي موږ له څو کالو راهیسې په ایران باندې د دې توغندیو د پلرلو په قوت پوهېدلو او په خپلو ټولو پلانونو کې مو په نظر کې نیولی دي د امریکا متحده ایالاتونو څو کالو راهیسې دا خبره نه ده رد کړې. که چیرې ډیپلوماسي ناکامه شي، د پوځي عمل له لارې به د ایران اټومي پروګرام بند کړي. د نړۍ شپږو طاقتونو د اپریل په دوهمه د یوې معاملې چوکاټ لاسلیک کړ چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په مقابل کې به ورباندې د ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیه او متحده ایالاتو بندیزونه هم کم شي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه پراخ او جامع تړون د لاسلیک لپاره د جون 10مه نېټه ټاکل شوې ده. یو جګ پوړی امریکایي جنرال وایي متحده ایالات د عراق بایجی سیمې ته چې د دې هېواد د تیلو ستر چڼځای هم پکې ده، د زیاتو هوایي، استخباراتي او اکتشافي ځواکونو په استولو او بمباریو غور کوي، او دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي دولت وسلوال له څو میاشتو راهیسې په دې سیمه کې حملې کوي. د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین ډیمسي پرون خبریالانو ته وویل د اسلامي دولت ډله دا مهال د بایجی پر ځینو سیمو واکمنه ده او د تیلو د ساحې شاوخوا ته یې هم نفوذ کړی دی. جنرال ډیمسي زیاته کړه چې سمدستي د تیلو چڼځای ته کوم خطر نشته. ډیمسي دغه راز وویل که چیرې عراقي ځواکونه بایجی بېرته ونیسي، د عراق حکومت به د هېواد د تیلو په ټولو تاسیساتو واکمن شي او د اسلامي دولت ډله به د تیلو له عایداتو څخه محرومه کړي. او د ایټالیا پولیس وایي مسلمانو مهاجرو له لیبیا نه د تیرېدو پر مهال د مدیترانې سمندر کې 12 تنه عیسویان له کښتۍ نه سیند ته غورځولي دي. د ایټالیا د پالرمو ښار پولیس وایي دا معلومات یې په یوې ژغورل شوې بیړۍ کې له سپرو مهاجرو څخه چې د سیسلي بندر کې درول شوې ترلاسه کړي. پولیسو په یو بیان کې ویلي 15 کسان یې د څو کسانو د قتل او مذهبي کرکې په تور نیولي دي. پولیس وایي د نایجیریا او ګانا 12 تنه مهاجر په بیړۍ کې د سپرو نورو شاوخوا 15 مهاجرو لخوا چې د آج ساحل، سینیګال، مالی او ګینی بیساو دي، ګواښل شوي او وروسته اوبو ته غورځول شوي ول. څو ورځې وړاندې د لیبیا ساحل ته نږدې د مهاجرو یوې بیړۍ په اوبو کې ډوبه شوې وه او شاوخوا 400 کسان په کې مړه شوي ول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
افغان چارواکي وایي بدخشان د هیواد په شمال کې د افراطي ډلو تر ټولو لوی مرکز دی چې کورنۍ او بهرني وسلوال پکې راټول شوي دي. په بدخشان او د شمال په نورو ولایتونو کې وروسته اوسیو نه امنیو افغانان سخت اندېښمن کړي چې حکومت د دې اندېښنو د لرې کولو لپاره دفاع او کورنیو چارو له وزارتونو څخه هلته پلاوي واستول. د بدخشان مرسیال والی وایي چې د دې ولایت په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو په وژنه کې د سیمې ځینو اوسیدونکو هم لاس درلود چې اوس نیول شوي او تحقیقات ترې روان دي. د احمد تکل په رپورټ کې په دې اړه نور جزئیات اورو.
د بدخشان مرسیال والی وایي د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. مرسیال والی ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې شاوخوا زر تنه وسلوال چې نږدې نیمایي یې بهرني تروریستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي. ښاغلي بیدار زیاته کړه چې د بدخشان ولایت په درې ناامنه ولسوالیو کې به ډېر ژر د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شي.
شمال قویترین پایگاه طالبا جرم خستک است که در این حدود 400 نفر اتباع خارجی است و حدود 600 نفر بیشتر اتباع داخلی هم از ولایات مختلف کشور وجود دارند. در شورای امنیت اینا سرشان کار میکنند تا اینا بتانند که در زودترین فرصت سه رسالی که در تحریم بلند است، رسالی جرم نمزان و کرام و عقب وردوش، اینا را کاملا از دست طالبا تعقب کنه و تصفیه شو.
ښاغلي بیدار یادونه وکړه چې له هوایي ځواک پرته د دې وسلوالو ځپل ښایي ستونزمن کار وي. افغان چارواکو مخکې خبرداری ورکړی و چې د منځنۍ آسیا د څو هیوادونو سلګونه وسلوال له خپلو کورنیو سره په خستک سیمه کې راټول شوي او خپل سنګرونه یې ټینګ کړي دي. په راپورونو کې دا هم ویل کېدل چې د سیمې اوسیدونکي له وسلوالو سره همکاري کوي او حتی ځینو تور لګاوه چې دا خلک د ملي اردو د ګڼ شمېر سرتیرو د سرونو د غوڅولو شاهدان و. مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي د خستک کلي هغه اوسیدونکي چې په دې خونړۍ پیښه کې له تروریستانو سره په همکارۍ تورن دي نیول شوي او تحقیقات ترې روان دي.
منلاندې کنډه کې چې متفاوتي کړې وه بدون اجازې د ولایت او د مرکز کابل ته تللی وو، هغه فعلاً بندي ده. تحقیق لاندې ده موضوع کې چې منطق خلکو هغوی په ګیراوګان کې او په محاصره کې دي، ممکن یو څه همکاري طالبانو سره په دې ارتباط کړي وي. تهران یا امنیت ملي لپاره شناسایي شوي حدودا 10 نفره تر اوسه د دې قضیې په ارتباط ژوندي نیول شوي دي چې له طالبانو سره په دې عملیات کې کومک کړی. فیلان فیض آباد کې بندیان
د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار هغه تورونه رد کړل چې ګنې ملي پولیسو له ملي اردو سره له مرستې ډډه کړې او زیاته یې کړه چې پولیس د پیښې په سیمه کې ګرسره پوستې نه لري. د یادونې وړ ده چې د ملي اردو د سرتیرو د وژلو او اسیرولو پیښې په ټول هیواد کې خلک د امنیت په اړه خورا زیات اندېښمن کړل او له پیښې سمدستي وروسته د دفاع سرپرست وزیر او تېره ورځ د کورنیو چارو وزیر د څېړنې لپاره بدخشان ولایت ته ولاړل.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. عمان یم د اونۍ فرنګي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې کیسه لیکوال ایمل پسرلی خپله لنډه کیسه راوروي او د کیسو په باره کې خبرې کوي.
هر کله چې لوستونکی یا لوستونکی قانع شوه ګمان کوم که په مریخ کې هم کیسه ولیکل شي پردی بیا نه ده.
د ځوان شاعر شاهنواز باقر څو شعرونه او مرکه اوري.
کرانو پختی نو نوم را له هم ناراضی ز چې وړو کې را لوي شوه په کوم خار کې ما.
د نوبل جایزې ګټون کې ګونتر گراس ژوند ته کتنه او نور مطالبه هم لرو. په پیل کې نجیب زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
تیره سیشن به د ارغوان ګلونو دریم جشن جوړ سو. په دې جشن کې چې د پروان ولایت د چاریکارو په ولسوالۍ کې جوړ سوی وو د هیواد د مختلفو سیمو شاعرانو لیکوالو او هنرمندانو برخه اخیستې وه. د اطلاعات او کلتور وزارت د آزادي مطبعو رئیس جلال نورانی په خپلو خبرو کې د داسې میلو پر پاللو ټینګار وکړ. یاد دی وی چې د ارغوان ګلونو میله درې کاله مخکې د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د ملي جشن په توګه اعلان شوی وه. تیره اونۍ د زرګونو هراتیانو په ګډون د هرات د ورځې په نوم جشن جوړ سو. دا جشن چې د هرات د فرهنګیانو په نوښت جوړ سوی وو طرحې د هرات د ځوانانو لخوا وړاندې سوې وه. د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس د ځوانانو دا نوښت وستایه یادونه یې وکړه چې له دې وروسته به هر کال دا جشن د حمل په میاشت کې جوړیږي. په سږني جشن کې د مختلفو هنري نندارو ترڅنګ د هرات ولایت تولیدات او د ښځو لاسي کارونه هم نندارې ته اېښول سوي وه.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د جلال آباد د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست د غونډو په تالار کې د پښتونخوا د مردان د سیمې شاعر ارواښاد شمس القمر اندیش په یاد یوه غونډه جوړه شوه. دغې غونډې ته زموږ همکار باز محمد عابد ورغلی رپورټ یې راستولی دی. د اورېدلو بلنه یې درکوم.
دغه غونډې ته پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره له کابل کوټي او خیبر پښتونخوا څخه هم ادیبان او د ارواښاد اندیش مینوال وربلل شوي ول. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو او همغږۍ معین محمد یعقوب احمدزی د سیمینار په پیل کې په خبرو کې وویل د دغه سیمینار له جوړېدو یې موخه دا ده چې د لر او بر لیکوالو ترمنځ اړیکې ژوندۍ وساتي.
نن موږ یو سیمینار دی یو ادیب شاعر شمس القمر په مناسبت باندې جوړ کړی دی چې موږ وکړی سو له دې لارې نه هغه کوم روابط چې د کوزو برو پښتنو ترمنځ د هغه احیا وساتو او همدارنګه موږ وکولی سو چې دغه شاعران ادیبان چې نن زموږ سره نسته ده د هغوی حق هم په ځای کړي وي. د داسې سیمینارو جوړېدل موږ اړین بولو. نو په دې اساس باندې نن موږ دلته د سرحدونو قبایلو چارو ریاست کې د اندیش یاد باندې یاد غونډه جوړه کړې ده.
د جنوبي پښتونخوا کوټي سره تعلق لرونکي لیکوال صادق جړک پر واخد اندیش مقاله واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول.
شمس القمر اندیش د خدای خدمتګار تیریک بیا دغه ورسته چې کم تسلسل دی د پښتون قوم تیریک په کوزه پښتونخوا کې هغه د پښتو هغه نماینده شاعر دی چې هغه په خپل نازک پرپارو کې د کام مینا د ژبې مینا د وطن مینا خپل خبره په څومره هنر چې دی په کوم غزلو کې بیانوي شای چې بل ډیرو کم شاعرانو داسې بیان کړي. دی وایي چې ماته تمغه د بادورۍ تړي خو شرط یې دا دی زه به د دې خاورې اتل ته اتل نه وایم. موږ سره که په کوزه پښتونخوا کې د ګوتو په شمېر څو کامي شاعران دي خو په هغه کې په لومړي کتار کې دی ځکه راځي چې د هلته له چا جایزه او تمغه له سرکاره نه ده اخیستې.
نور لبیب نثار په خپلو خبرو کې شمس القمر اندیش د شلمې پیړۍ د نوي غزل په سرلارو شاعرانو کې وشمار.
اندیش صاحب د پښتو د جدید غزل کومې تقاضی چې په شلمه پیړۍ کې پښتون قوم من حیث کل لري او بیا شاعر او ادیب فریضه جوړیږي چې په خپل آثارو کې هغې باندې تمرکز وکړي. د قومي وحدت خبره ده که رومانتیسیزم دی او که د ژوند او روزګار نورې خبرې دا ټولې په کې ځای په ځای کړي دي. په عمومي توګه باندې د غزل شاعر او ادعا هم لري لکه بهاړیر مشهور بیت دی وایي چې اوس په د وخت د زړه خبره کوي ملګرو مونږ د کار سړی کړو غزل.
مشتاق الرحمن شفق چې په ادبي نړۍ کې د میم ری شفق په نوم پیژندل کیږي د لر او بر پښتنو ترمنځ دغه شان غونډې د وخت ضرورت وباله.
زمونږ د پخوانه دا یو ارزو ده، دا یو تمنا ده او دام عقیده ده چې د خیبر دره خلار د تلو راتلو ده په کابل او پیښور کې افغان یو دی، نو دا د قاموالۍ جذبې ته دوام ورکوي، وده ورکوي او زمونږ د ټولو دا خواهش دی چې زمونږ ژبه یوه ده، زمونږ عقیده یوه ده، زمونږ رشتې د وینې او د مینې یو دی، نو مونږ د ټول عمر د یووالي د قاموالۍ په جذبه دغه شان راغونډېږو که د لر یو او که د بر یو خو ټول یو یو.
یاد دې وي چې اندیش شمس القمر د روان میلادي کال د مارچ په اتمه نیټه د 20 کلونو په عمر د پیښور په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او په 9 نیټه د پښتونخوا د مردان په معیارو کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
د نارنجو او بادامو د ګلونو تر شاعرانه غونډو وروسته هر کال شاعران د ریدی ګل سیوري ته هم راټولیږي او د طبیعت د غوړېدلې غالۍ له ماتر وغم سره نوا شریکوي. اجمل آریان له کندوزه د ریدی ګلونو د شاعرانه بانډار نور حال راکوي.
په کندوز کې د ریدی ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعرې کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه یو زیات شمیر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. په دې مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ټولنه کې شته ستونزې او ناخوالې د شعر په ژبه بیان کړي.
دا د ازادۍ خاوره، دا د جګړو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن،
افغانان پدی مشران غلی دلی کال پورا د حکومت شولا بادارا جیل خو یو دے قریب دواړه غرزی دلی.
اے دا رئیس صاحب سیکرٹری خوگی خبر دی شکری په سلام دیدر تنختری او غمبر وهی لک کوتری او خوار مامورین در تبس حسش خون وهی.
په کندز کې د پسرلی ادبی او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو، تخار، بغلان، مزار، جلال آباد، لغمان، کابل، وردګو او د نورو ولایتونو نه دا پیلن شاعران راغلي دي.
دغه مشاعرې چې په خپلې لمنې کې د مینې، سولې او یووالي پیغامونه رانغاړلي وو، د ادب مینوالو لخوا وستایل شوه. د دې غونډې یو تن ګډون وال لیکوال ولی محمد ساحل خپل نظر داسې سرګند کړ:
دا هغه څه دي چې زموږ ټولنه دې ته ضرورت لري چې شاعران باید همدغه شنو ولیکي تر څو خلک د شعر د لارې ملي وحدت او ملي یووالي ته وهڅوي او د افغانستان د جوړولو لپاره له دې شعر له لارې خدمت.
لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر بیا وایي چې شاعران تل هڅه کوي چې د ټولنې ستونزې، همدارنګه دردونه په شعر او طنز کې راونغاړي او بیان یې کړي.
چې دا مشاعره نه تنها زموږ د ادب او د فرهنګ د لا غوړېدو او پراختیا په برخه کې ډېره مؤثره تمامېږي. دلته سره مختلفو ولایتو لکه د بغلان، تخار، د کندوز لیکوالان او شاعران راغلي. د دوی په منځ کې د هماهنګۍ او همغږۍ فضا رامنځته کېږي. نیک اقدام بولم دا کار.
د یادولو وړ ده چې په کندوز کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې دا د ریدي ګل نهمه مشاعره ده چې په دې ولایت کې جوړېږي.
درې سوه ولس کاله له مخه د اپریل په 14 د هندوستان په پنجاب ایالت کې ګورو ګوبندن سنگ د ګورو نانک لسم ځای ناستي د سکانو یوه لویه مذهبي غونډه راوبلله او په هند کې د ظلم د مخنیوي په خاطر پر سکانو د قربانۍ او سرښندنې غږ وکړ. په همدې ورځ د پنج ککار اصل هم ومنل شو چې په هغو کې کیس یعنی ویښتان، کنګه، غمنځ، کړه، کچه، کرپان، توره یا لنډه توره د هر سک لپاره لازمی وګڼل شوه. سکان له هغه وروسته هر کال په همدې ورځ جشن جوړوي. شاه محمود شینواری له جلال آباد رپورټ راستولی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د سیکانو د مذهبي جشن ویساک 318 کلیزه په یو لړ مراسمو سره ونمانډل شوه. د جلال آباد ښار د مرکزی درمسال ویان ډاکټر هرمیت سنگ د دوشنبه په ورځ د ویساک جشن د نمانځنې په غونډه کې وویل چې دوی هر کال دا جشن په خپلو مذهبي مراسمو سره نمانځي. نوموړی وایي د دوی دغه مذهبي جشن درې ورځې دوام کوي چې نن یې دویمه او سبا یې وروستۍ ورځ ده.
ویساک چې د سکانو د پیدایش ورځ ده، درې ورځې په ډیر شاندار مراسمو سره لمانځل کیږي. اوله ورځ موږ د سلطان پور بڼو ته ځو، هلته خپل مذهبي کتاب وړو، د هغې تلاوت کیږي، خلکو لمبا کوي. دومه ورځ زمونږ د ښار شریف اوسیدونکو، حکومتي چارواکو ټول د مبارکي ورکولو لپاره راضی چې نن راغلی و. نو سبا ورځ چې درېمه ورځ ده په مرکزی درمسال کې لمانځل کیږي.
یوې سیک مذهبي نجلۍ په خپلو خبرو کې خوښي ښکاره کړه چې دوی سره په دې جشن کې یو شمېر نورو ننګرهار میشتو ګډون کړی و. دوی په خپلو خبرو کې د هغه وخت ارمان وکړ چې هغه نور سیکان چې هندوستان ته کډه شوي بیرته خپل وطن ته راستانه شي.
زما نوم پشمید کور ده. زمونږ په ویساک ورځ کې مسلمانانو ګډون کړی ده. زه ډېره خوشحاله یم. خدای په دې ښار کې امن راوړي چې زمونږ کوم چې خلک انډیا ته تللي هغه بیا په دې ښار کې راشي.
د ننګرهار ولایت سرپرست محمد حنیف ګردیوال په دې جشن کې ژمنه وکړه چې دوی به د سیکانو د هرې ستونزې د حل په موخه کار کوي.
زه هیله منم د اهلي سیکه ولي هنود وطندارانو نه چې دلته دي په جلال آباد کې اوسېږي، د هر مشکل او ستونزې سره چې مخ کېږي، د دوی تعلیم په موږ باندې حق دی، د دوی امنیت په موږ باندې حق دی. هغه مشکلات چې روزمره سره دوی مخ کېږي، هغه ټول موږ باید دوی ته رسیدګي وکړو.
د ویلو ده چې له تیرو څه باندو دریو پیړیو راهیسې د سیکانو ویساک جشن د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او د سرخود ولسوالۍ په سلطان پور کلي کې لمانځل کیږي. خو چې په دې ولایت کې د سیکانو شمیر زیاتو، تر اتو ورځو پورې به دا جشن روان و. خو اوس دغه جشن یوازې درې ورځې دوام کوي.
په سمنګان ولایت کې تاریخي آبدې، څلی او لرغوني استوپې د تخریب او نړېدلو له ګواښ سره مخ دي. څه موده له مخه هم د دې ولایت چارواکو شکایت درلود چې که دغو تاریخي میراثونو ته توجه ونه شي، ممکن بشپړ ونړېږي. نورال له سیمې مجیب رحمان ادیب ځای راکوي.
د سمنګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر فتح الله وافي ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د تخت رستم ساحه هزار سومه او ګڼ شمېر نورې د ډبرو سوپې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. دی وایي له دې امله چې دولت تر دمه یادو برخو ته کم توجه پاتې شوی او تیرو لسو کلونو کې یې د دې باسني سیمو په لمنو کې د مغارو د کیندلو مخنیوی نه دی کړی، په همدې سبب ورځ تر بلې یاد تاریخي آبدې له ګواښ سره مخ کیږي. ښاغلي وافي یادو لرغونو سیمو ته د موجوده ګواښ په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: موږ واقعا د سمنګان ولایت تاریخي آبدو او استوپو ته اندېښمن یو. د بېلګې په توګه د تخت رستم او یا هم هزار سوم سیمو ته که یادونه وکړو، هلته د هزار سوم په لمنو کې خلک مغارې کیندلې دي چې دغه مسله زموږ د اندېښنې وړ ګرځېدلې ده. همدارنګه باید دې موضوعاتو ته دولت جدي پاملرنه وکړي. فتح الله وافي د یادو آبدو او تاریخي سیمو د ساتنې په برخه کې مرکزي دولت په څه باندې تېره یوه لسیزه کې په بې پامۍ تورن کړ. ښاغلي وافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یاده ستونزه یې په کراتو د اطلاعاتو او کلتور وزارت سره شریکه کړې ترڅو په هزار سوم، تخت رستم او پاتې نورو سوپو کې د تخریب مخه ونیسي، او د کورنیو چارو وزارت د هم د باستاني آثارو د ساتنې په برخه کې یوه خاصه قطعه رامنځته کړي ترڅو چې یادو باستاني سیمو د تخریب مخه ونیول شي. په عین وخت کې د سمنګان ولایت سرپرست خیرالله انوش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یاد موضوع د حل په برخه کې لازمې هڅې روانې کړې دي. د سمنګان ولایت سرپرست ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د تخت رستم په سیمه کې اوس مهال هیڅ ډول ستونزه نه ده موجوده او نه هم هغه ته مربوطه سیمه د چا لخوا غصب شوې دي. خدای زیاتوي چې د هزار سوم په لمنو کې خلکو مغاری کیندلې دي او پکې خپل حیوانات ساتي چې دا ستونزه به هم ژر تر ژره حل کړي. په عین وخت کې ښاغلی نوش وایي چې هزار سوم د ساتنې په برخه کې به ژر تر ژره تصمیم ونیسي او یوه خاصه نظامي قطبه رامنځته کړي. د سمنګان سرپرست والی ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
انشاءالله
چې کار به ډیر ژر حل شي. موږ ترې په هڅه کې تر څو د تخریب مخه د سمنګان ولایت په تخت رستم کې ونیسو. که دا قطعه رامنځته شي، نو موږ کولی شو چې په ښه او بهتره ډول د تخریب مخه ونیسو. په داسې حال کې د سمنګان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي په دې ولایت کې د تاریخي آبدو او د معروفو سوپو د تخریب په اړه اندېښنه کوي، چې په بلخ ولایت کې هم د دې ولایت اوسېدونکي شکایت لري چې لرغونې سیمې او تاریخي آبدې د تخریب له ګواښ سره مخ دي.
که څه هم نن سبا ډیری کارتونونه سیاسي دي، نوري بڼې کمې تر سترګو کېږي، خو بیا هم کارتونونه جوړیږي او خپریږي. په کابل کې تیره اونۍ کلید ګروپ د کارتونونو نندارتون جوړ کړی و. زموږ همکار خان محمد سیند دې نندارتون ته ورغلی، د راپور د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د کلید نشراتي ګروپ په دې نظر دی چې کارتونونه کولی شي چې یوه پیښه، یوه نیمګړتیا او یو ناوړه عمل په ډېرې اسانۍ او لږ وخت کې خلکو ته وړاندې کړي. په همدې هدف یاد ګروپ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د خپلو خپرونو د آرشیف په لسګونو کارتونونه نندارې ته وړاندې کړل. د دې ګروپ رئیس نجیبې ایوبی آزادي راډیو ته وویل غواړي چې د کارتونونو له لارې خلک د هېواد د وروستیو کلونو پر مهمو فرهنګي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي او داسې نورو پیښو خبر او د دې پیښو نیمګړتیاوې ترسیم کړي.
کارتونهای کلید که در 13 سال گذشته در مجله کلید به چاپ رسیده.
د کلید کارتونونه چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د کلید په مجله کې چاپ سوي، له هغو څخه مو اتیا قطعې انتخاب کړي دي. هدف دا دی چې په دې موده کې سیاست څنګه و او نیمګړتیاوې پکښې څه وې، دا یو پیغام لري او خلکو ته مو د بیا وریادولو په خاطر وړاندې کړل.
د کلید ګروپ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې کارتونونه انتقادي بڼه لري او هدف یې د مفسدو او په ټولنه کې د ظلم او ناخوالو او داسې نورو خپل سریو رسوا کول دي. په دې مناسبت په جوړه غونډه کې یو شمیر انځورګرانو، کاریکاتورستانو او کارتونستانو د کارتون پر ژانر خبرې وکړې او وویل چې کارتونستانو په خپلو فعالیتونو کې ډېرې نیمګړتیاوې د طنزي تصویر په سبک رسوا کړي او د تېروتنو او سرغړونو عاملین یې د هغوی نیمګړتیاو ته متوجه کړي دي. دوی دا هم وویل کارتون اوس مهال په اروپایي هېوادونو کې ډېر مینوال لري، خو په افغانستان کې ورته لازم کار نه دی شوی. د دې نندارتون کتونکي چې اکثره د پوهنتونونو محصلان، د ښوونځیو زده کوونکي او ژورنالیستان وو، د کارتون له هنر سره مینه وښوده او تاکید وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دی د دې هنر پراخولو ته هڅې وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی وویل چې دوی چمتو دي د دې هنر مینوالو ته د تدریس او زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ کوشش میکنه که به شکل از اشکال
د اطلاعات و فرهنگ وزارت هڅه کوي چې په یو ډول د هنر او ژورنالیزم ټول برخو ته رسیدګي وکړي. په دې برخه کې د دې وزارت مربوط د فرهنګستان هنر مرکز فعال دی او که هر څوک غواړي چې په دې برخه کې تدریس وکړي، موږ چمتو یو چې اسانتیاوې ورته برابرې کړو.
د کارتون ماهرینو وویل د کارتون په رسمولو کې له مبالغې، اغراق او غلو څخه زیات کار اخیستل کېږي او څرنګه چې دا ژانر انتقادي بڼه لري، کله کله کارتونیست له ګواښونو سره هم مخ کېږي. کارپوهان وایي کارتون د غیر قانوني اعمالو پر ضد یوه مهمه مبارزه ده.
دا اس بګۍ یا ګاډۍ اوس هم د دنیا په ډیرو ملکونو کې شته، په ځینو خاصو محافلو کې تر سترګو کېږي، خو هغه پخوانی ترانسپورتي اهمیت نه لري. په افغانستان کې د اس بګۍ له ډېر پخوا رواج دی. په غزنی، کندوز، کندهار، مزار، بغلان، کابل او هرات ولایتونو کې اوس هم چلیږي. صادق رښتینی له کندهاره د بګیو او بګیوانانو د کاروبار په باره کې رپورټ راستولی دی.
سره له دې چې دا مهال په نړۍ کې د ترانسپورټ لپاره د خورا عصري وسایلو لکه موټر، اورګاډي، میټرو، بس، موټر سایکل او نورو څخه کار اخیستل کېږي، خو د کندهار اوسیدونکو لا هم د اس بګیو رواج ساتلی او د سپرتیا لپاره استفاده ورڅخه کوي. پخوا د دغو بګیو شمیر خورا زیات و، خو اوس یې د پخوا په نسبت شمیر کم سوی، خو خلکو دا دودیز ترانسپورټي سیستم هیر کړی نه دی. د تاریخ پوهانو په باور د اس بګۍ د افغانانو لرغونی کلتور دی او د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه را وروسته تر اوسه رواج لري. خان محمد کاکو چې د 50 کلونو را په دې خوا د هرات بازار څخه تر چونې پورې د اس بګۍ چلوي وایي چې اوس هم خلک په خورا علاقه سره د تګ راتګ پر مهال د اس بګۍ خوښوي.
د احمد شاه بابا د وخت څخه را نشر شوی اوس نو یمه د اتیاو کالو نوي کالو سړی منګرم دا تاریخ چې پروت دی د هغه وخت څخه را نشر شوی. دا یو داسې هواداره شی ده چې هوا یې خلاصه ده، نه ګرمي لري نه یخ. موږ ته ظاهر شاه بابا دریشۍ را کړې وې، سرتور سرونه به پکښې کې ناستو، دریشۍ به مو درګې ځایه پورې کړې وه. نو دا ګاډۍ موږ چلولې ښه په شرنګو شرنګ، شخصیانې به تلې را تلې به.
اس بګۍ اوس په کندهار کې نه جوړیږي او خلک یوازې د دغو ګوتو په شمېر اس بګیو څخه استفاده کوي چې کلونه پخوا جوړې سوي. د بګیو په جوړښت کې د داسې لرګیو او تختو استفاده سوي چې مقاومت یې زیاتوي. نعمت الله او جانان داس بګی چلوونکی د سپرتیا لپاره داس بګی څخه استفاده اقتصادي او د چاپیریال لپاره مهمه بولی.
بالا خونه دا چې څور څه ورته خپل وینې دا د دوست دوستان مرور نه مر کریبان راځي دالته را سره خونه نه کی عوام یلاده واجر ګرمیم نسته ان شاء الله بالا دا څنګه مرسته سی واجر زر یو غریبی الا راکی یا لر جاګی پر پلا سوا دا دا سه بیا د نظام خان کله شي
زیارت با دریا کله کی کی در ډیر وخت کی دا غزمان نه کی ګانو د وخت د پلار د وخت ما پلار کوله ګاډي کوله پلان مسین زری دی وس نو چې د پلار د نکشت نه نو نه بنجی بالا خونه دا رواج دی وای د پلار د نکشت شی دی په دا کی بلاسم شوی
د چونی وسیدونکو ګل هغه چې زیاتره محل د تګ را تک پر محل لبګی څخه استفاده کوي وای چې دا اس بګی ځکه د سپرتیا لپاره خوشوي چې د ټکر خطر کم دی د ګل هغه په وینا د بګوی لپاره هم ځانګړي اسانو ته ضرورت دی چې قوي او دغه راز په ښار کې د تګ را تک ځانګړې روزنه ورکول سوي بي
دا بګی چې دی دا د څلوېښت کاله کېږي چې زما ژوند سوي دی مثلا په شو پت پیدل دغه بګی چلیږي په بګی چې لا مسلمانان دي دوه سهولیت دي یو یار ځان مینه دغه ځای رسي بلې سهولیت دا دي چې اوایي لري په پوسی د دغه لپاره یو کینه داس مرتجی ولس چې دی په دنیا کې څوک نه ورکی یو شو شانو یو منظره او یو دغه پکنیک په خوا په دغه کې دی افغانستان تاریخ دغه
په ورته وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مخکنی مسؤل لای زحمد عزیز وای چې د کندهار وسیدونکو د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ د اسبګوی میراث هم ژوندۍ ساتلې د عزیز په وینا خلک په خپل خوشاله د اسبګوی څخه د ترانسپورت لپاره کار اخلي
په خوا چې د کندهار ټول سړکان خامه و هغه د مشه بابا په وخت کې چې د کندهار ټول څلور ناحیه چې کلا پر راګرځیدل یو هغه ټول خامه و په دغه ناحیو کې په دغه سړکان باندې په هغه وخت کې موټر نه و خلکو دغه د اس د ګاډۍ څخه استفاده کوله چې درې نفره به شاته کښېنول او درې نفره به مخته کښېنول او خپل به د بګۍ والا یا د ګاډۍ ګاډیوان به د پښو په ځای کې ناستو شپږ نفرو دپاره دا ګاډي جوړه سوې
په کندهار کې یوازنۍ سیمه چې دا مهال د اس بګۍ پکښې زیاتې دي د کندهار شاه بازار ټک ټک بازار چوڼۍ او هرات دروازه ده د اس له بګۍ څخه پخوا په پلازمېنه کابل او نور ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله خو په ځینو ولایتونو کې د دغو بګیو څرک نه لګېږي دغه راز د افغانستان د باندې په هند کې هم د افغانستان په ډول د ورته اس بګیو څخه په ځانګړو ورځو لکه واده او د کوزدې په مراسمو کې استفاده کېږي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
خاغلی مل پسرلی تر دې دمه سل کیسه چاپ کړې دي پسرلی د کیسو په باره کې نوی نظر لري خو تر خبرو مخ کې کیسه راته ولوسته راځي لومړی به کیسه واورو بیا مرکه
د ښکلا په نامه کیسه ده چې پوره یو کال مخکې د اپریل په 14مه مې په لندن کې لیکلې وه
مهرباني ویلو
ښاغلی اور لګیت لري ما ته ویل د ښکلي مجسمه لاندې په خړ کارتن ناستو د ژیړو ویښتو تارونه یې له خیرو سره ټول شوي وو د پیړو ګوتو تر منځ یې سګرټ نیولی وو نوکان یې له خیرو تور وو راته کتل یې شنې سترګې یې زهیرې راښکاره شوې داسې نه وي چې توا خیر غواړي شایي ستړی وي بېسې کوي په تمه مې وو وبخښه نه لرم مخ یې واړوو لکه هېڅ چې نه یم لارې ته یې کتل چې بل څوک ور ښکاره سي مجسمه ښکلې وه عجیبی بادامی سترگی درلودی نرهی اوجده پوزه و معصومش کرده داسه رسکاره شو که توا به ناست هم محتاطه و ده مهربانه مجسمه ده سره میو پشتل یو شیبه ده سره که نستیسم رتوی نکتل زوابی هم را نکر غلی پاتشو ما ام وکل چه ده پشتنی زواب تری وغارم ده زلی وویل آزادی ده هر زای کشه نستلسی ده تنجده که نستم ده لاهم نراته کتل بوی راغی لکه چې ډېر وخت یې ځان نه و مینځلی پر پوځي خاکي کوټې تورې تورې ټاپې وې نه پوهېږم کله به یې مینځلی وو دوه کتاب ورته پراته وو خړه کمبله یې درلوده تر هغې لاندې که یې څه ایښي وو اوبه خو نور څه یې نه درلودل ومې پوښت بېکوري او یوازیتوب سخت نه دی راته وکتل لکه اپلته چې مې ویلي وي موضوع مې بدله کړه مجسمه مې وستایله څومره ښکلې ده پوه شو چې مجسمه یادوم مخ یې واړوه ورو یې وویل څه یې ښکلې دي سترګیې پوزه یې مخ یې څومره معصومه ده پوه شوم چې نه یې پوه شوی څه معنه سړی غلی شو غوسه راغله و می غشتل پورته شم لاندوم پورته شو چې زوابه کښینه ولم په ظواهرو کې ورکی سمانه سترګي پوزه مخ دا ټول ظاهري شیان دي ښکلا بل څه ده ښکلا څه ده سړی وغځېد لکه د اور لګید تمه چې ختمه شوه دواړه لاسونه یې سر ته تکیه کړل سګرټ یې پر سینه کېښود ما ته یې کتل ژبه یې په خوله کې اړوله را اړوله نه پوهېدم غاښونه پرې پاکوي که یې هسې عادت دی اوږده سا یې واخیسته دا مجسمه ډېره ښکلې ده خبر دې اوري ستا په خبره غبرګون نه شي تندی نه ګونځي کېږي د احساساتو بوجۍ نه ده ډبره ده زړه نه لري ورکړه زړه ورکړه بیا یې وګوره زړه وینه پمپ کوي نور نو د کولمو او زړه فرق نشته هسې خلکو ترې یو څه جوړ کړي دي خندا راغله ځان مې ټینګ کړ سړی ډېر جدي ږغېده ناڅاپه په ځای کې کښېناست اغلې اورلګیت لرې یوې لاروی ته یې ږغ کړي وو هغه ورته ودرېده لایټر یې ورته ونیوه د سګرټ ولګاوه ښځه ورته موسکۍ شوه د لاس په خپل تندي کېښود لکه سلامي چې کوي هغه موسکۍ شوه چې تله د ورپسې ږغ کړل ښکلې مېرمنې ډېره مننه مېرمن ښکلې نه شوه راښکاره زانګه وانګه رهي شوه ده د سګرټو لوګی کش کړ مجسمې ته یې مخ واړاوه ورته ومې ویل د خلکو د زړه خوښولو په چل پوهېږې څرنګه هغې ښځې ته دې هم ښکلې وویل عمل یې ښکلی و سګرټ یې در ولګاوه ناروغۍ ته یې لار پرانیسته دا نو شامل و سړي سګرټ پرله پسې کش کړ ژبه یې په خوله کې واړوله را واړوله راته وی کتل درته وایم ته په ظواهرو کې ډوبې څه مانا مېرمن زه خوشحاله کړم زما د روغتیا پرېکړه یې ماته پرېښوده ښکلې خو نو نه وه بل صفت به دې ورته کاوه په پیل کې مې ښکلې ورته ونه ویل وروسته مې ښکلې وبلله عمل یې ښکلی و ښکلا دغه ده عجیب نظر یې درلود له داسې کسه چې نه کور لري نه کار په داسې ښار کې چې د شتمنیو مرکز دی دی یې په زړه کې بې کوره خیرن پروت دی خو عجیب نظر لري رخم یې وشوه ومې غوښتل ترې لاړ شم پورته شوم لکه ماتې خوړلی عسکر چې تر شا نه ګوري رهي شوم دی لکه بریالی افسر پر ځای پاتې شو له خپلې مجسمې سره به پخواله و زما په کیسه کې نه و
پسرلی صاحب تیر کال مو یوازې شوي ټولګه د کیسو چاپ سوه او سږ کال لارو رکی ما چې ستاسو کیسې لوستې دي نو یو شی چې ما ته ډېر جالب و او د نورو مې هم دا صفت اورېدلی ده د سوژو په حساب مو کیسې ډېرې نوې دي په وطن کې خو داسې ده چې هغه معمول ده یو څو سوژې دي او هغه سره تکرارېږي را تکرارېږي بل جملې ډېرې لنډې دي سری پیل سي او کیسې مو سره تړلې وي لکه یو لاس غالۍ یعنی کیسه داسې دا مو چې ما لوستې دي زما په نظر ستاسو د کیسو هغه عمده خصوصیت دي خو تاسې له هېواده بهر اوسئ او تجربې مو همداسې دي چې هلته دي څه فکر کوئ له ځینو سره به دلته خلک ناشنا نه وي له وسایلو سره له مکانونو سره
کیدای شي دې ځینې شیان ناشنا وي یا حتی ځینې احساسات ناشنا وي فرض که په لندن کې دا آسانه ده چې له یوې جلۍ سره ته په سړک ودرېږې خبرې وکړې یا په یو پارک کې ورسره وګورې په کابل کې شاید دا خلک هیڅ کې چې دا څه کیسه ده نو دغه ډول توپیرونه هم شاید وي پکې لیکن زه خپل په دې باور یم چې لیکوال چې چیرې اوسېږي باید د هغه ځي تصویر راکړي او یو چا که هغه حالت نه یې احساس کړی باید لیکوالې دا ډول ورته وروښیي چې دی قانع شي یا دا قانع شي پې هر کله چې لوستونکی یا لوستونکی قانع شوه ګمان کوم که په مریخ کې هم کیسه ولیکل شي پردی بیا نه ده
پسرلی صاحب ما چې ستاسو کیسې ولوستلې د هر لیکوال خپلې دلچسپۍ تقریبا په ډیرو کیسو کې مو دلچسپي دا وي چې د کرکټر رواني کیفیتونه نفسیات او دننه د انځور کې او دا تمایل بیخي ډیرم ده څه فکر کوي وجه یې څه ده او که ډیر تکرار سي زړه نه وي
شه دا چې که ډیر تکرار وي زړه وهي که نه وهي یا خو به شاید د لوستونکي راته ووایي خو زه خپله چې ده له ظواهرو هغه باطن ته ګواکي ډیر پام کوم او کرکټرونه ماته د هغوی رواني حالت ماته ډیر مهم ده نسبت دې ته چې د یو چا پزه او سترګې یادې کوم چې پزه یې څنګه او سترګې څرنګه وي ځکه چې دغه روان د انسان چې د انسان شخصیت بشپړوي کرکټر بشپړوي زه د کرکټر په کیسو پسې ګرځم فقط کې زما کیسې چې دي کرکټرونه دي څیرې دي او دغه څیرې چې دي بیل رواني اړخې کومان کوم بشپړې نه دي کې سړی وای نو شاید د زما تمایل چې زه غواړم چې د کرکټر کیسې ولیکم او د کرکټر په کیسو کې رواني اړخ ډیر مهم ده
کله نا کله مو په کیسو کې هغه اصلي پیښه او وړې پیښې دي تله سړی ور کیسی
ماته پیښه مهمه نه ده پیښې چې دي په حقیقت کې د کرکټر د بشپړولو لپاره یا د کرکټر د معرفتولو لپاره کاریږي زه ډیر کله وایم چې کیسه لیکوال یا کیسه لیکل یا کیسه لکه یو محکمه داسې ده چې په محکمې کې څارنوال وایي چې په دې دلیل په دې دلیل په دې دلیل پلان کوي یا ملامت دی او یا هم سلامت دی دغه پیښه ماته دغه شواهد دي د دې لپاره زه کاروم نو په حقیقت کې اکثر وخت ماته پیښه مهمه نه وي پیښه زما لپاره خښتې دي چې خپل کرکټر په بشپړو
د کیسو په اړه د خبره کې چې پیښه پکې مهمه ده پایل پکې مهم ده او پایم پکې مهم ده او نتیجه هم پکې مهمه ده ستاسو د ډیرو کیسو پایدا سوي چې سړی داسې فکر کوي چې یو څه نور باید وای او په دې وروستۍ ټولګه کې مو په دې کې تقریبا دوه کیسې داسې ما ولوستلې داسې وې چې دواړو کې بیا ځایه د خوب کوټې ته بېدېږي سړی راضي نه سي قانع نه سي
زه تل کوشش کوم چې اصول چې څه دي په هغو باندې ونه درېږم قواعد چې څه دي په هغو ونه درېږم زه د بدلون پلوایم زه وایم چې اصول د دې لپاره دي چې مات شي په دې لوبو کې ریکارډونه دي چې خلګي ټینګي خو ریکارډونه د دې لپاره دي چې مات شي بل څوک باید مات کړي زما دغه ګومان کوم پام دې دلیل زما ډېرې کیسې داسې دي چې شاید بخې په بل ډول سره لیکل شوي وي پر پام دغه لارو کې چې زما یو کیسه ده چې هغه ټول له سره تر پای مکالمه ده بل هیڅ هم نه ده بخله که ډرامه ده سده لیکن هغه زه کیسه بولم لاندې کیسه بولم زه هغه تعریفونه چې د کیسې لپاره شوي دي که څه هم ما لوستي دي په خبر یم خو څورته ټینګ نه یم زه وایم چې یا دا باید مات کو دغه پولی باید مات کو لکه په شعر کې نظم او غزل ولا آزاد شعر سو بخله لنډکی شعر سو بخبط شی ونه جوړ سو ولې په کیسه کې دا شی ونه کوم دا چې د یو دو کیسو پای سره ورته دی کله چې وی او مته تر اوسه په یو څل درس کې سیلی کړی شاید دغه دوه نه ډیر نو کیسې می هم سره ورته والی ولري سره دا چې ولې ز کیسه په داس ځای کې پرځم چې ګوا کې د لوستون کې تند په نیمه ماته سوی یا غو فکر کوي چې یو څه نورم وی د دې یو دلیل او قصدي دا کار کوم زه په دې فکر یم چې زما لستون کې پات خپل نور کې سبسي بش پړ کې شلو اړخونو ته دی ولارسي زه د پریزم چې یا دا پریزم چې خپل په فکر وکی زه دا نه غواړم چې له لاسې ونی سم لکه کوچنی چې منیولې یو تر پای پورې یو ځای ته ورسوم چې دغه دروازه ده او هغه کوټه ده او هغه ته به تخینه دا کار زما نه خوشیږي او کدا سه یو کې سبول علما عربندي د پښورانو خبره بوچسي زه غواړم چې ما پریز دي چې زه هم سا وخت مو زه هم فکر وکم نو ګمان کوم دا چې زه خپل له داخله دولي کیسې نه خوان داخلم او شاید غسی هم زه لیکم زه غواړم چې لستون کې ته هم یو څه فرصت ورکړی وي
د کیسې په پیغامونو باندې ډیر وخت تل تاکید کیږي او لیکوالې کوي ستاسو یو کیسه د فال یو څوک ته له فال سره په جنجال کې دا بیا راځي بل یو بل څوک ته چې د نوم یې پالب شروع کیږي له هغه سره جنجال بیا په کور کې څه جنجال لري پیغامونو ته چې وګورو یعنی کله نا کله صرف هغه یو رواني کیفیت خاص پیغام هم نه پکې چې فرزن صرف یو څوک انځور سوی رواني حالتونه په دې سکه کې منظر څه ده
په کیسه کې زه عموما دوه خبرې مطرح دي یو دا ده چې ډېر هڅه کوم د کامیاب هم کنه هم کامیاب کې هغه دا ده چې زه غواړم چې په پای کې د ژوند یو صحنه د ترسیم کوم یا یو کرکټر د ترسیم کوم چې په پای کې لوستون کوي په ژوند کولو فکر وکړي کله کله شاید د یو څه ویب کې چې هیله له لاسه مور کوه کله کله شاید یوازې توبي په ژوند کې موږ ډېر خلک وینو چې واده لري اولاد لري ورور لري خور لري مور لري ټولنه کې دوستان لري لیکن دی بیا هم یوازې دی دا هم د یوازیتوب هم خپل یو 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 څه دي چې ما ډېر کارولی دي په کیسو کې خصوص په تېره مجموعه کې نسبت مجموعې ته. او یوازې شوي چې دي یا یوازې شوی انسان چې دی، زه غواړم ووایم چې ژوند یوازې دی، خو په دې یوازې حالت کې هم ځینې شیبې دي چې هغه خوندورې دي او دغه شیبې دي چې ژوند جوړوي. له دې ورخوا ته شاید زه ډېر څه پیغامونه ونه لرم، اصلا غواړم چې انسان باید له ژونده خوند واخلي.
دا به هغه اصول ومنو چې تاسو ورسره دلچسپي لرئ چې ستاسو په کیسو کې اوسي، هغه نور اصول خو مو مات کړو.
ګوره زه لکه مخکې هم وویل، زه دې اصولو پابند نه یم. اصول د دې لپاره دی چې مات شي. زه دا نه غواړم چې یو څوک دې راشي او فرض کړه یوه لنډه کیسه ده، په هغه کې دې 16000 نورې کیسې هم وکړي، بیخي د ناول غوندې یو غټ شی دې ولیکي او دې لیکي چې دا لنډه کیسه، هغه څه نه وایم. لیکن نور کوم اصول چې دي، لکه چې د لنډه کیسې لیکل پیل شوي دي، په حقیقتونو راغلی ده. موږ ولې ورته ټینګ شو چې یا قسم میکړه د شی پایلری منزلری اوجلری تلوسلری نه پرم دالری اغلری او څه شی په کتابونو کې راغلی دي، تاسو رونه دي ما فکر باید مات سي. په شیر کې چې موږ دې تقانی یو چې موږ د لنکای شیر ولرو، موږ د سپین شیر ولرو، موږ د نظم ولرو، غزل دی ولرو، قصیده او نه پرم څه دی ولرو، ولې په کیسه کې دا دودونه مات نکو؟ او هغه وخت په شاید عیب شي یو لستون کې تر خوند و نه خلی. او چې دا خو کاملا ګونګه کیسه وله، هغه وخت کې شاید یو څوک وایي چې دغه دغه بدلون ګټه ونه لرله، او کاغه حالت نه ګمان کوم بدلون پکار نه.
تر اوسه به مو څومره کیسې چاپ شوي؟
سل کیسې مې چاپ شوي دي. همدا د لارو کې ورستۍ کیسه مې سلمه کیسه ده، خو لیکلې مې یو 30 کیسې دي تر اوسه پورې. زه یو عادت لرم چې کیسې شمارم په خپل کمپیوټر کې، را سره هر کله چې کیسه ولیکم هلته نمبر ورکوم. یو 30مه کیسه د اپریل میاشت 2015 کال فاسکه داسې یو څوک لیکم، او هر کله چې کیسه ولیکم د کیسې لاندې هغه ساعت هم سره لیکم. لدې سم خاصه دلچسپي وي کله چې بیا کلونه وروسته هغه ځای ولولم، هغه شیبې ته مې ورولي او دغه شیبې بیا خوند اخلم.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ټولو پنسلونو څوکي تیرې شوي، توري بللو ته چمتو دي، خو بیا هم یو څه ناویلي پاتې کیږي. دا د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکي ګونتر ګراس لنډ شعر و. ګونتر ګراس تیره اونۍ له دنیا سترګې پټې کړې. ګراس د ځنګله په اړه لیکلی و: د ځنګله څیره مې تل مجذوبوي، ځنګل مې مجبوروي چې فکر وکړم، د طبیعت خیال پردازي ما تر تخیل پیاوړې ده، زه باید نور هم ډیر څه یاد کړم. د ګراس ژوند ته زموږ همکار احمد تکل کتنه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکی جرمنی لیکوال ګونتر ګراس پرون په حق ورسید. د نوموړي لیکوال د کتابونو خپرونکې ټولنه وایي چې ګراس پرون د جرمنی د لیوبک ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. ګراس پر ادبي لیکنو سربیره سیاسي فعال هم و، او پر اسرائیلو یې ځینې انتقادي لیکنې هم کړي، خو جرمني سیاستوال او د نوبل جایزې مسؤلینو دای هغه لیکوال بللی چې د جرمني ادبیاتو ته یې نوې سا ورکړې. په دې اړه پام وکړئ د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیسته. ګونتر ګراس په تیره یوه لسیزه کې جرمنانو ته تر ټولو ګران لیکوال و چې اووه اتیا کاله یې ژوند وکړ. د ګراس په نام تو اثارو کې یو د هلبی ډول په نوم ناول دی چې په 1950 کال کې خپور شو. د ده نور اثار پیشو او موږک او د چنګاخ په ګام ناولونه دي. په 1999 کال کې د نوبل جایزې مسؤلې کمیټې ویلي و چې ګراس د تاریخ هیره شوې څیره راژوندۍ کړي، او ځکه یې په هغه کال کې دته د نوبل د ادبیاتو جایزه ورکړه. د نوبل کمیټې څرګنده کړه چې د هلبی ډول ناول چې د جرمني نازیانو پر ضد لیکل شوی اثر دی، په شلمه پیړۍ کې په جرمني کې د ناول لیکنې بنسټ کېښود. دا ناول په هغه ادبي سبک لیکل شوی چې د جادویي ریالیزم په نوم یادیږي. د ناول کیسه د اوسکار متزرات په نوم د یو 3 کلن ماشوم له خولې بیانیږي. د هلک په 3 کلنۍ کې، هغه مهال چې نازی ګوند په 1930 کلونو کې د زور اخیستو په حال کې و، پریکړه کوي چې باید له 3 کلنۍ څخه لوی نشي. د ناول دا کوچنی اتل خپل پیغام د یو حلبی ډول په غږولو سره بیانوي. د همدې کیسې پر بنسټ په 1909 کال کې نامتو جرمنی ډایرکټر فولکر شلویندروف یو سینمایي فلم جوړ کړ چې د اوسکار جایزه یې هم وګټله. د نوبل کمیټې وویل چې حلبی ډول ناول په جرمنی کې له څو لسیزو ژبنی او اخلاقي سقوط وروسته د جرمنی ادبیاتو د نوي پړاو پیل و. د گراس اثر د نازیانو د واکمنۍ دوره، د جګړې ورانۍ او د نازیانو له ماتې وروسته د ګناه هغه هیڅ تصویروي چې جرمنانو درلود. په 2006 کال کې د پیاز پوستکي په نوم د نوموړي یو بل لانجمن ناول خپور شو. په دې ناول کې دای د خپل تیر ژوند هغه برخه افشا کوي چې د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې له نازیانو سره همکاري کړې وه. ګونتر گراس په 1944 کال کې د امریکایي پوځي مامورینو لخوا ونیول شو، څو میاشتې په زندان کې و، وروسته د سنګکارۍ معمار او بیا هنرمند لیکوال شو. هغه څه چې باید وویل شي، د گراس د یو شعر سرلیک و چې په 2012 کال کې خپور شو او په هغه کې پر اسرائیلو او د دې هیواد پر اټومي وسلو چې د ده په وینا د نړۍ لپاره ګواښ دی سخت انتقاد کړی و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د گراس میرمنې ته په یو لیک کې لیکلي دي چې گراس په خپلو هنري آثارو او سیاسي او ټولنیزو لیکنو سره د جرمني له جګړې د وروسته تاریخ ساتنه کړې ده. او د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر وویل چې گراس یو ستر هیوادوال و او مړینې سخت خواشینی کړی.
شانواز باقر د ځوان کول په مخکښو شاعرانو کې بلل کېږي او شعر یې په دې ستایل کېږي چې نوې خبرې ډېرې لري. ښاغلی باقر نن سبا په کوټ کې اوسي، نوموړی د خپل شاعري د پیل په اړه وایي:
تقریبا زما سواته کله وشو چې زه شعر لیکم.
په دې اتو کلونو کې به مو څومره شاعري کړي؟
شاعري خو بلا ډېره ده، خو حساب یې نه راځي. شعرونه مو ډېر لیکلي دي او چې انتخاب شي انشاءالله کتاب انشاءالله یو څه نږدې ورځو کې به انشاءالله کتاب هم چاپ کړم.
باقر صاحب، ما هم ستاسو شعرونه لوستي دي، ډېر نوي مسایل پکې، په دې څه کې یو څه راته ووایاست؟ نوې خبرې خو په اسانه نه کېږي.
زما د شعر چې زه په کوم حال کې جوړوم، نو زه فکر دا کوم چې په رښتیا او دنیا په دنیا کې کوم وګورو د فلمونو شو، دا نوي نوي موضوعات راخلي بدل بدل، نو بیا زموږ خیالي دنیا ته نو باید د هر شاعر شعر بېله معنا ولري، بېل مفهوم ولري. زما په شعر کې دغه کوخخي چې زه داسې نوی شعر ولیکم چې هغه شعر کوم شاعر د هغه لفظونو ته چا د شعر جامه نه وي ورکړي، او داسې شعر د انځور په کوخخ مه دی چې په شعر کې مې انځور راولمه، ځکه چې دا انځور چې په کوم شعر کې نو دا د لوستونکي زړه راکش کوي.
د خپل تعلیم پیسې کې مې یو څه راته ووایاستی، څه مو لوستي دي، په څه مصروف یاست؟
زما خو تعلیم داسې لسمه پورې کړی دی، او کتابونه مو ډېر بلا ډېر لوستي دي، او خاص کر دغه د ځوانانو کتابونه شاعري چې
هغه ځوانان چې لولی یې ډېر څوک دي.
په دغه کې ډېر ښه شاعران راځي، شاه سعود شو، اتل افغان شو، داسې اجمالان شو، داسې ماشاءالله ستاسو شعر هم لولم او ډېر خوند ترې اخلم.
مهرباني باقر صاحب، یو شعر به دې واورو.
مننه. شعر دی چې د محبت د آخري حد په حصار کې یمه، د محبت د آخري حد په حصار کې یمه، تا سره ناست یم او ستا په انتظار کې یمه. کرانه و پختې نو نوم یې راله هم نه راځي، کرانه و پختې نو نوم یې راله هم نه راځي، زه چې وړوکی رالوی شوی په کوم خار کې یمه. زما د وینې د هر څاڅکي پسې ګرځي ښکاري، زما د وینې د هر څاڅکي پسې ګرځي ښکاري، زخمي مارغیم تر پټ شوی په چینار کې یمه. او توره تیاره ده له خپل ځان نه مې هم یره کېږي، توره تیاره ده له خپل ځان نه مې هم یره کېږي، خلکو ده ورونه بند او زه په لار کې یمه. وجود مې رو رو ختموي را باندې لیکې تاریخ، باکره چا داسې تاو کړی په پرکار کې یمه.
ډېر عالی. په دې شعر کې مم تقریبا ډېر موضوعات نه وي. باقر صاحب، په شاعري کې یو شي ته چې توجه پکار ده او تاسو یې ورته کوئ، هغه د فیلونو بدلول را بدلول دي. کله کله یو فیل چې په یوه معنا باندې او د یو څه لپاره عام سوی، هغه که بدل را بدل کړي او د بل شي لپاره یې وکاروي ډیر خوندور کیږي. خو کله نا کله بیا دا نوښتونه داسې می چې کلام ورسره ګونګ غوندې سي.
او دغه ستونزه زیاتره وخت کې راځي. خو بیا هم چې یو لفظ یا دغسې معنی وي چې هغه ته په شعر کې د هغه ته د شعر جامه ورکړي او دغه په بل شعر کې په بل اړه په بل مفهوم راولي، نو دا ښه خبره ده. خوند اخلي او د شاعر د اسلوب یا د شاعر د رنګ شناخت ترنه کیږي.
باقر صاحب، یو شي ته چې زما پام سوی ده، دیوالونه مو په شعر کې ډېر زیات تکرارېږي، وجه به څه؟
دیوالونه خو زما د فکر یا زما د خیال سره کوم هم اهنګ ټکی دی چې دیوالونه زه اکثره په تنهایی کې پاتې کېږم، له دیوالونو سره خبرې کوم، له دیوالونو نه کیف اخلم. نو اتمن چې د کوم شي سره ستا ډیره ناسته ولاړې، نو اتمن هغه به تامن قصه کوي.
په کومو وختونو کې شعر ډیر لیکي؟
زما د ذات دنیا یا زما په ما کې پټ شاعر چې څه وخت له خوبه راپاڅي، هغه په ماسخوتنو کې چې ستوري او ستورو شمارل کوم، سپوږمۍ سره خبرې کوم، د تنهایی صادر پر ځان راخور کوم، نو په دغې حال کې شعر لیکم.
مهرباني، یو بل شعر به مو.
مطلب چې خاورې وجودونه زندگی اوبه، ورس په ورس کمیږي له کوهي اوبه، او مړ چې شو له تندې نه پرې پوه شوم ما نه به غوښتلې یو ګونګي اوبه. او یخ خدایه خپل ځان ورته وروښایا سترګې شوې اسمان ته د سړي اوبه. تږی وي په خوب کې ټوله شپه، ولې څوک چې د شپې خپل سر لا کېږدي اوبه.
ډېر عالي باقر صاحب، د نویو تجربو په حیسه کې یو څه راته ووایاست، څه کول په کار دي؟ ستاسو خپله تجربه څه ده؟
موږ چې اوسنی شعر لولو، نو زیاتره دغسې ځوانان وي چې هغوی دمبار کتابونه چاپ کړي دي، هغوی په شعر کې به څه نه وي، هغه د پښتو په ژبه یو بوج څه بولم، ځکه چې یو شی چې ډېر عام شي او په هغې کې یو دنیا نه وي، یو خوند نه وي، لوستونکي نه پیدا کوي، نو هغه ضرورت نشته چې چاپ یې کړي. خو بیا هم دنیا ده، باید دغسې یو شعر ولیکل شي چې هغه د نورو شاعرانو نه مختلف جلی، نو هغه به لوستونکي هم پیدا کړي. او ځکه چې نن سبا نوي شي ته خلک سترګې ډېر وراوړي، عزت هم مهم دی او مطالعه هم مهمه ده، ځکه چې د مطالعه چې څومره کې ستا ذهن به پراخېږي.
باقر صاحب، تر اوسه مو کتاب نه ده چاپ کړی، د دې وجه څه کېدلی شي؟ تاسو ویل چې اته کاله کې شاعري کوي.
علت یې دا دی چې زما ته زه د خپل شعر نه لا مطمئن نه یم، زه نه غواړم چې زما شعر دی زما کتاب دی پالماری کې پروت یو ګرځې دی وهي، او دغه شي ته ډېره پاملرنه لرم. او انشاءالله اوس مې اراده کړې ده د ډېرو ملګرو ستاسو د مشرانو په غوښتنې انشاءالله کتاب چاپ کوم، مختصر کتاب چاپ کوم، داسې اویا پنځه اویا غزلونه به، داسې پنځه شپږ نظمونه به په دې کې.
علاوه شاعري لیکنې هم کوي؟
نثر ډېر کمزور یم په نثر کې، انشاءالله کوشش کوم چې په دغه کې څه کار وکړم.
کور مودان
Thank you. سیلا د گدر ور رکی یاد وی زما بچی لا د گدر ور رکی یاد وی وی په گدر لگے دلی اورن دی خبر څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر